سلام ستړي مشه تاسې زموږه کلاساتي راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکې کړې او هغه شرمناک وتل بلل دي. ترامپ پرون جمعه د شمالي کارولینا په فورت براک کې وویل په یاد مودي چې څنګه یې هلته ټول پوځي تجهیزات پریښودل. موږ دا کار نه کوه. ټاکل شوی و چې موږ به عزت او درناوی راوځو خو داسې ښکارېدل لکه تیښته چې کوو. امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اګست په وروستیو ورځو کې وروسته تر هغې له افغانستان ووتل چې طالبانو جمهوري نظام وپرځوه او پر کابل یې ولکه ټینګ کړه. هغه مهال د ځواکونو وتل له ګډوډیو سره مخامخ و او د کابل هوایي ډګر سره یوې چاودنې لږ تر لږه 13 امریکایي سرتیري او لسګونه افغانان ووژل. د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایډن بیا تل له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو ننګه کړې ده. په مرکزی ولایت کاپیسا کې د ځمکې خوېدنې له کبله څلور نفر مړه او شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان کورنۍ رسنیو د طالبان د حکومت د ځای پولیسو په حواله ویلي چې پیښه تېره شپه په شوخي سیمه کې شوې ده. پیښه کې یو کور تر خاورو لاندې شوی او قربانیان هم په ظاهره ټول د یوې کورنۍ غړي دي. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د زلزلې، ځمکې خوېدنې او سیلابونو په ګډون طبي پیښو په وړاندې زیانګالی هیواد بلل کیږي. د اروپا کمیسیون مشره اورزولا فندرلون وایي اروپا باید د خپل امنیت ډیر مسولیت پر خپل غاړه واخلي. نوموړي نن سه شنبه د مونیخ امنیتي کانفرنس ته په وینا کې ویل اروپا باید ګام پورته کړي او خپل مسولیت پر غاړه واخلي. نوموړي ټینګار کړی چې د ستراتیژیکو وړتیاو یو اروپایي چتر باید رامنځته چې پر فضا استخباراتو کنټرول او د ژورو بریدونو ظرفیت ولري. همدغه کانفرنس ته په وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیا ویلي چې متحده ایالاتونه اروپا یو بل سره تړلې دي. روبیو زیاته کړې له اروپا سره یو ځای عمل کول په دې سالمې بهرنۍ پالیسی به بیا رغولو کې مرسته وکړي. د مونیخ درې ورځنی امنیتی کانفرنس ته چې پرون د جرمني د صدر اعظم فریدریش مریتس لخوا پرانستل شو لسګونه اروپایي مشران، قانون جوړونکي او امنیتی چارواکي ورغلي دي. په بریتانیا کې دوه کسان چې ویل کېږي له داعش ډلې څخه په الهام اخیستو سره په مانچستر کې پر یهودانو د برید پلان درلود په دایمي حبس محکوم کړل. د انګلستان یوې محکمې پرون جمعه اعلان وکړ چې 38 کلن ولید صدوي او 52 کلن عمر حسین غوښتل په مانچستر کې پر هغه لاریون برید وکړي چې له یهودانو د کرکې پر ضد جوړېده او وروسته بیا د دې ښار په شمال کې ګڼ شمېر نور یهودان ووژني. دا پلان وروسته له هغې ناکام شو چې د دوی دا طرحه له یو پټ استخباراتي مامور سره شریکه شوه. او نن د فبروري 14 د مینانو نړیوال ورځ یا ویلنټاین ده. دا ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي خو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د دې ورځې پر لمانځلو ممنوعیت لګېدلی دی. د طالبانو حکومت له دې مخکې اعلان کړی و چې ویلنټاین د لیدسوالو دوتې او دا او ځینې نورې ورځې د افغاني ټولنې له اصولو سره سمون نه لري. خو په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک دا ورځ یو بل ته د ګلانو او نورو ډالیو پور کولو سره په پټل مانځي او په دې توګه د ژوند شریکانو او نورو عزیزانو ته خپل مینه څرګندوي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره دا مطلب اوریدل شي. افغانی خزینه سوداګری وایي چې له بیلابیلو ولایتونو کابل ته په نندارتونونو کې د خپل مالونو د نندارې وړاندې کولو لپاره ورغلي دي خو طالبانو ورته په دې نندارتونونو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. وړاندې بعد دغه خزینه سوداګرانو شکایتونه در سره شریک کړو. پرون جمعه د راډیو نړیواله ورځ وه. اروپایي ټولنې ویلي دي چې له هم راډیو په افغانستان کې د معلوماتو د ترلاسه کولو مهمه وسیله ده. افغان خبریالان وایي چې په دې بندیزونه ډېر دي
ورونو او د مطبوعاتو پر ادارې وروسته بلې دا محدودیتونه زیات شوي او لا هم زیاتېږي نو موږ له ډېرو سختو شرایطو مشکلات سره مخ یو.
وړاندې بعد د خبریالانو ستونزې او شکایتونه هم درته په راپور کې ولرو. په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې په وروستیو کې په افغانستان کې وروښتونو خلکو ته هیله مندي پیدا کړې چې ښایي روان اوړی په افغانستان کې اوبه ډېرې وي. کارپوهان بیا په دې اړه څه وایي؟
د کور دننه روزمره ژوند کې موږ له اوبو استفاده کوو، که اوداس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالی مینځو. د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړو.
د وروسته چې په نورو کومو لارو چارو وب ساتلی شو وړاندې به درته په تفصیلي راپور کې ولرو. نور مطالب مشته هلته هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه ز فريد سيالم په تخنیکی چارو کې را سره. یوشمیر افغان خزینه سوداګری وايي طالبانو هوایي ته اجازه نه ورکړې چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې ګډون خپل محصولات نندارې ته کېږدي. دا مېرمنې چې له بیلابیلو ولایتونو کابل ته تللې وايي له وړاندې ترې د غرفې لپاره شپږ زره افغانۍ هم اخیستل شوي، خو د نندارتون له پرانیستې درې ورځې وروسته هم ورته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
از اینکه قدر ما از روی دور مصرف کردم
د تخار ولایت یو خزینه سوداګر ده چې وایي د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې د ګډون او د خپل محصولاتو د وړاندې کولو لپاره کابل ته تللی، خو طالبانو حقیقتا نندارتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. نو موري چې د موضوع د حساسیت لامل نه خپل راپور کې نوم خپور شي شم بعد د 25 ازادي راډیو ته ویل هیڅوک د جواب ویلو نشته او د غرفو لپاره له دوی اخیستل شوی پیسې هم بیرته نه دي ورکول شوی. نو موري وویل
صنایع دستی از مواد خوراک است.
لاسی صنایع او خوراکي توکي مو راوړل. ما دوه غرفه اخیستي وې. د یوې غرفه کرایه 5000 افغانۍ و. ټول می 2000 افغانۍ ورکړې. خو اوس هیڅوک نشته چې موږ ته ځواب راکړي یا مو پیسې به تر راکړي. دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې نن درتون ته نن وځو او خپل محصولات وګورو.
ځینې نورې سوداګرۍ خزي وایي چې د لاسي صنایعو او خوراکي توکو ډیره تولیدونکي د خپل محصولاتو د پلور لپاره پام دی فرصتونو تکیه لري او لنندارتون څخه محرومیدل پر اقتصادي فعالیت مستقیمه غیزه ده. لړډلې د کابل یو اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي ویل ک خزي په نندارتون کې نوې خای کورنۍ هم ګډونونه کړی.
فعلاً خو غرفه درم ولی
زه هم دلته دوه غرفه لرم. خدا چې موږ ته اجازه را نه کړل سو زما په ځای می محرم سي. دا ډیر د اندېښنې وړ وضعیت دی. زه فکر کوم که خزي نه وي هیڅ کورنۍ باندې درتون تر نه سي.
صنایع د سیو ته هم شرکت هم وشه.
په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت لدی وړاندې ویلي چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې د ودانی سکتور د ظرفیتونو د معرفي کولو، د پانګونې د جذب، د خصوصي سکتور، دولت او نړیوالو بنسټونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د کار بازار د پراختیا لپاره د خبرو اترو د زمینی برابرولو په هدف جوړ شوی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی نندارتون د پرانستې په مرحله ویلي چې افغانستان د پانګو د جذب لپاره اړین اسانتیاوي او امتیازات برابروي او لټولو افغانان غوښتي چې د هیواد په بیارغونه کې ونډه واخلي. دا نندارتون پنځشنبه د دلوي درويشتمه پرانستل شوی او د امدی میاشتې تر وښتمه دوام کوي. تر راپورونو لمخې په دغه نندارتون کې نږدې 400 غربو کې سوداګرو او شرکتونو خپل محصولات د پلور او ننداري لپاره یې خي. لدی وړاندې هم ځینو افغان خزینه سوداګرو او صنعتکارانو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د لګول شوی محدودیتونو لامل دوی ونه توانیدل چې په 13 اقرب میاشت کې په کابل کې د امام ابو حنیفه په سلورم ملي نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي. د یو شمیر خزینه سوداګرو او صنعتکارانو په خبره په تیرو څه باندې سلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د زیاتېدو له امله نه دي توانېدلي چې په ملي او نړیوالو نندارتونونو کې ګډون وکړي او د بازار د نشټوالي له کبله کاروبار له زیان سره مخ دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته یې شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو د بندیز او د ښځو په کار د بندیز ترڅنګ په دوی پراخه محدودیتونه لګولي. ډېر نجونې او ښځې چې له کار او زکړو پاتې شوی د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره انلاین سوداګرۍ او د لاسي صنایعو جوړولو ته مخه کړی ده.
azadiradio.com
تاسو زموږه کلا ساتي رادیو نوړې په افغانستان کې د روپی ټولنې استازولي ویلي رادیو هم په دغه وخت کې د معلوماتو زکړو لپاره مهمه وسیله ده. د چې په دې اړه د ټولنې او افغان خبريالانو څه ویلي ورزو تفصیل لا اکرام لا اکرام نوړو.
دا سیمه حل چې په افغانستان کې د طالبانو تربیه ځلی واک وروسته په آزادو رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو د زیاتېدو پر لپسې راپورونه ورکول شوی. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ ویلي رادیو لا هم په دغه هیواد کې د معلوماتو او زده کړې لپاره مهمه وسیله ده. دغه ټولنې د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت جمعه د فبروري 14 ویلي رادیو کولای شي هغو سیمو ته ورسیږي چې نورې رسنیزې وسیلې د پوښښ توان نه لري. اروپای ټولنې ټینګار کړی چې دوی د خپلواکو با خبره خو غږیزو رسنیو ملاتړ کوي، څو خلک او په ځانګړي ډول افغان خځې او نجونې باوري معلوماتو او خونیزو پروګرامونو ته لاسرسی ولري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینډ سیټینګار کړی چې آزادې او خپلواکې رسنۍ د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. نوموړي د فبروري 14مه د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، راډیو د ټولنو په نخلولو او زیانمنیدونکو ته د معلوماتو رسولو په برخو کې بنسټیز رول لري. جمعه د فبروري 14مه د راډیو نړیوال ورځ وه. د افغانستان د خبريالانو مرکز خبرداري ورکړي چې په دې هیواد کې پر راډیوګانو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي. د بنسټ د راډیو د نړیوال ورځ په مناسبت د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې یو شمېر راډیوګانې غوښل شوي یا بند شوي، او د راډیوګانو یو شمېر خبريالان هم احضار شوي، نیول شوي او یا په بند کې اچول شوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ډلې زو رسنیو د قانون پر ځای د فرمانونو او اجرایي قوانینو لالارې پر رسنیو محدودیتونه لګولي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راډیو یو شمېر کارکونکو هم ویلي سخت محدودیتونو سره سره په ډیرو ستونزو خپل رسنیز کار ته دوام ورکوي. په ننګرهار کې د یو وی اف ام راډیو یو خبريال چنې غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل،
موږ کارونو او د مطبوعاتو پر ازادي ورسته بلي د محدودیتونو زیات شوي او لا هم زیاتېږي، نو موږ له ډېرو سختو شرایطو او مشکلاتو سره مخامخ یو، خو له دې ستونزو سره سره موږ خپلې وظیفې ته او خپلې دندې ته متحد یو، او تر څو خپلو هېوادوالو ته په هر ډول لارو سي امکان لري د افغانستان د پیښو په اړه خبرونه ورسوو او خپل هېوادوالو تر نورو
په افغانستان کې د یو سیمایز اف ام راډیو یوې بلې کارکونکې مروه احمدی ازادي راډیو ته وویل،
دا اوس حق نه لرم چې د کار ساحې ته لاړ شم او بیرون له خلکو سره مرکه وکم او په ځانګړي ډول د ښځو په ستونزو راپورونه جوړ کړم. پر رسنیو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې رسنیز کارونه تر دفترونو پورې محدود شي، ځکه موږ اجازه نه لرو هغه څه خپاره کړو چې د طالبانو په خوا کې نه وي
تبدیل شوه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته پر رسنیو او خبريالانو د پراخ محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت لمخې د بیان ازادي تجمن دي، خو د افغانستان د خبريالانو مرکز د موندنو لمخې په تیرو څو باندې سلورو کلونو کې لږ تر لږه سلرویش فرمانونه چې د رسنیو فعالیت محدودوي صادر شوي، چې دې کار د راډیوګانو پر فعالیت هم مستقیم اغیز کړی، او د ښځو په کار ممنوعیت، د ښځو د غږونو خپرولو ته اجازه نه ورکول، او د راډیوګانو د فعالیت د جوازونو د تمدید لپاره خندونو رامنځته کول په دې ډله کې شامل دي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د رښتینې نړیوال سازمان وايي په 13 جنوري میاشت کې افغانستان د ځینو مهمو ناروغیو په ابتلا کې د پام وړ کموالی لیدل شوی. ورزو نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هیواد بیړني حالات په اړه خپل نوی میاشتنی راپور کې وایي چې په 13 جنوري میاشت کې په دغه هیواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشت ته د اوبیس اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.5 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی. خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او د غراز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150 راستنیدونکو معاینه شوي او د مهمو ناروغیو لکه اوبیز اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد وردمخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په 13 جنوري میاشت کې د اوبیز شدید اسهال د 5299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي 1,995 موارد او 3 وفیات ریپورت شوي وو. د غراز په 13 جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 1,025,000 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات درلودل، خو 13 دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي څخه د پاسه 1,03,000 حالات او 325 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوی چې په تیر جنوري میاشت کې د دینګي تبې د یو سلو دوه اتیا مشکوکو حالاتو ریپورت ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل.
پدې سال کې چې افغانستان د اوبو لا پرخیدون کې نورین سره لاس او گریوان دی، د تخار ولایت یو شمیر اوسیدونکو یو دودیز لار چاره کاروي چې ورسره کولای شي او ورزخیرو په وړي کې بیا لوبو ګټه واخلي. ورزو په اړه نور تفصيل له سنکا کډاورو.
پر روان چمی کې په تخار ولایت کې د درنو واورو په اوریدو سره د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو واوره په جوړو کندو کې راټولوي او زیرمه کوي څو د ګرمۍ په موسم کې ترې استفاده وکړي. د دې ولایت بیلا بیل ولسوالي اوسیدونکي وایي دا یو دودیز او کم لګښت لاره ده چې له کلونو راهیسې د دې ولایت په ځینو غرنیو سیمو کې دود ده. دوی وایي هر کال ژمي لپاره شاوخوا شپږ تر اته مترو پورې ژورې کندې او پاکه واوره پکې زیرمه کوي. دا کندې معمولا په سیورو سیمو کې او د لمر له مستقیمو وړانګو لیرې جوړیږي او د واورې د اوږدې مودې ساتنې لپاره پرې واښه، خاورې او کله هم پلاستیک اچول کیږي. د دغه ولایت اوسیدونکي مسلم د دې دودیز بهیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
چکوری میگن دیگه یک میکنه ایره بس داخلی
و یه وکند جوڑوی پا هغی که ده شولو پلالا او پلاستیک استفاده کوی وارا پا کیا چوی تینگویه آن دو کسان پا پخو پری منجیگی چه خه تختشی ترسی موی نو وارا چو میاشته پا تکیگی
نوموړی زیاتوي چې په وړي کې ځینې خلک د غوبه د څارویو او څښاک لپاره کاروي او ان د واورې یوه برخه ښار ته د شیریخ جوړولو لپاره وړي او خرڅوي. د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکی سید رحمان رحماني وایي د دې ولسوالۍ د لرې پرتو کلیو خلک د څښاک پاکو اوبو ته د کافي لاسرسي د نشتوالي له امله په ګرمۍ کې له همدې زیرمه شوي واورې ګټه اخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خلق له اوبوډې لري دي له همدې اوبو استفاده کوي، خو کندې ته تلل ستونزمن دي ځکه له پاسه ژوره ده، له لاندې خوا ورننوځي. دا اوبه 24 ساعته یخې وي، هر وخت چې واخیستل شي د یخچال په شان سړې وي.
د تخار ولایت د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکو فرخنده په دې اړه خپل د ماشومتوب دورې کې صدا سي کوي.
کله چې اوبو ته اړتیا وه او زموږ مکتب اوبه نه لرلې او موږ به غوښتل چې سړې اوبه ولرو، نو زه خپل د واورې کانال ته تللم. واوره به مې راایستله او استفاده مې ترې کوله.
نو موري وای تا کندې د سیمې د خلکو د خاطرو برخه ګرځیدلې. دوه په چاپیریال ساتنې د برخې کار پوهان د غدودي سلاره د فرهنګي اخترڅنګ دوه د مدیریت لپاره وهان د پام وړ بولی. دوی د ډلې عبدالبسط رحماني ازادي رادیو ته وویل
روشي که مردم مثلا در تخار دارن
د تخار د خلکو د لارې خه او اغیزمنه ده ځکه لدې لارې د اوبو د زیرمه کولو شرایط لوړیږي. کله چې واوره زیرمه شي له وخت مخکې له تبخیر ویل کېدل او جذب څخه یې مخنیوی کیږي. خو دا طریقه د ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا لپاره هومره اغیزمنه نه ده چې زموږ اړتیا پوره کړي. دا د اوبو د ساتنې او د اوبو سرچینو ته د پاملرنې په خاطر یو سمبولیک کار دی او یو مهمه او اساسي حل لاره نشي کېدای.
نوموړی ټینګار کوي چې بنسټیزې حل لارې د کوچنیو بندونو یا چکډمونو جوړول، د اوبو د حوضو ساتنه، د نباتي پوښښ خوندیتوب او د طبي کندو او ژورو ځایونو ساتنه ده. هغه اقدامات چې په خبره یې کولی شي د اوبو د جذب او ساتنې کچه لوړه کړي. افغانستان په وروستیو کلونو کې د سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. د اورښتونو کموالی، اقلیمي بدلونونه، د اوبو د سرچینو ناسم مدیریت او د نفوس زیاتوالی هغه لاملونه دي چې خلکو یې د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا مخکې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د اوبو او خوړو ناامنۍ سره مخ دي او د وچکالۍ دوام کولی شي د خلکو د ژوند وضعیت په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې لا پسې خراب کړي. په داسې حالاتو کې په تخار کې د واورې زیرمه کول د خلکو د اقلیمي سختو شرایطو سره د عیارېدو هڅه کوي، یو خلاق او له دودونو سره تړلې هڅه چې که څه هم د لنډمهاله اړتیاو یوه برخه پوره کوي، خو د کارپوهانو په وینا په هېواد کې د اوبو د پراخ ناورین د حل لپاره بنسټیزو لارو چارو او پراخ ملي او نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په تخار ولایت کې په راستي او روختونو کې په ځنګړې توګه د واورید ساتنې په اړه باندې خلکو ځینې حل لارې پیدا کړې وي چې څنګه دوی کولی شي واوري ذخیره او په وړي کې له اوبو څخه ګټه واخلي. بل پلو په راستي کې دغه روختونو چې په افغانستان کې شوې دي یو ډول هیله مندی رامنځته کړې ده چې د ځمکې لاندې اوبه به سکل پر روان وړي کې یو څه اندازه به کچل وړوي، خو د کرنې او چاپیریال ساتنې متخصصین بیا په دې باور دي چې خلک باید دغه اوبه په احتیاط مصرف کړي چې د تیرو څلورو کلونو پرتله بیا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اغېزې کمې شي او دوی وتوانېږي په وړي کې په کافي اندازه اوبه ولري. دا چې موږ څنګه کولی شو له کم اوبو په ډېرو کارونو کې ګټه واخلو او خپلې کرنیزې ځمکې مور باندې هم خړوبې کړو، ورزو تفصیلي احمد شي برناورو.
د ملګرو ملتونو په باور وروستیو ورشتونو د افغانستان په ډېرو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی. خو د چاپیریال او اوبو یو شمېر متخصصین په دې نظر دي چې د تیرو څلورو کلونو د وچکالۍ د اغېزو د مخنیوي لپاره باید دا اوبه سمې مدیریت شي او د ضایعاتو مخه ونیول شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د کلونو وچکالیو سربیره ګڼ افغانان له اوبو سره احتیاط نه کوي.
چې د اوبو سره کوم برخورد سی اوس کیږي د زموږ وګړو په ګډه باندې پاملرنه وکړي چې شاید په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبو نه لرو. موږ یو ډول د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړو چې لکه څوک چې تیل مصرفوي، تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د فبروري په 12مه په یو راپور کې څرګنده کړه چې له فضا څخه د اخیستل شویو تصویرونو له مخې د افغانستان په ځینو سیمو کې سږ کال ورشتونه د پروسږ کال په پرتله ډیر زیات دي. د زراعت متخصص زاکر الله صاپی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوچا د خبر د افغانانو لپاره زیری وباله.
کله دا دوی ښایسته زیری دی، دا واوري د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي او نه وایي دا چې اسلامي سوال رامنځته کوي ورسره ورسره د اوبو د راتلونکي اوړي لپاره د اوبو ښې زیرمه برابرې حقوق تهیه کوي.
د ښاغلي صاپی په باور د چاکو به هم په څاګانو کې له ورشتونو سره زیات شي. د چاپیریال ساتنې متخصص شغل مدقیق ټینګار کوي چې سشکل د ورشتونو د زیاتېدو سربیره باید خلک اوبه ضایع نکړي او اوبه وسپموي.
د دې په ځای چې موټر په اوبو پری مینځو ښه خبردار ده چې نمکه صافي پی تیره زموږ یو ډول دا زحمت په ځان نه قبلي، فقط هر څو کوشش کوي چې موټر منځل او زیات واسي او ډېر زیاتې اوبه پری کې مصرف کړي. ډېر نورې لارې دي اوبو د د درست استفادې لپاره سیسمو یو د ایوادوال باید غته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، خصوصا کچېرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د یاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې سیسمو له اوبو استفاده کوو، که اوداس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېر پاملرنه وکړي. ځینې ډېرې لارې دي او ډېر ښه طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کولی شي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
مدقیق زیاته کړه چې کله ناکله یو بوټی اوبو ته ضرورت نه لري خو خلک اوبه ورکوي، یا بوټو ته غرمه اوبه ورکوي چې هغه ګټه نه کوي او د اوبو لویه برخه بیرته تبخیر کیږي. د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل ازادي راډیو ته وویل چې ځینې خلک فکر کوي چې ډېر اوبه بوټو ته ګټه کوي، خو په ګڼو مواردو کې ډېر اوبه ونو او بوټو ته زیان اړوي. شاغلي عمر خیل بیا له لوی سره د زراعت په برخه کې د اوبو پر مدیریت نیوکه کوي او وایي چې په افغانستان کې نږدې 90% اوبه ضایع کیږي.
ډیر کم چې 15% مدیریت نشي، اما دا کله مدیریت شي زه مطمئن یم افغانستان له مملکتو را داسې کافی اوبه لري. افغانستان ټول تقریبا 3.5 میلیون هکتار ځمکه لري، دا ډیره کم ځمکه ده. هغه اوبه چې موږ په افغانستان کې لرو چون چې مدیریت کیږي نه دلته، یا مثلا په منبع کې چې راځي اول هغه څوک چې په اول کې پټي لري او ځمکه لري هغه سیراو دی لډی روبونه فصل نه خراب شوی د اخر اخر از مکه لډی کم وبونه مطلب دا چې مدیریت سی زمطمئنم چې په افغانستان کې کافی وبستا او کلو کلو نه استفاده تر کوي سو
د شاغل عمر خیل په نصر او په باید ل سرچینې مدیریت شي چې د مسکی لاندې او په سره تغذیه شي بیا هغه او په چله منبع تر مزرې رسیږي کنټرول شي داسې چې په خېوی علی او نهرونو ورته وستل شي یا د پایپونو په سیستم انتقال شي او دریم او اساسي کاردار چې د پټي دننه او په مدیریت شي داسې چې پټي هوار شي او لڅو ورخو هغه او بکړ د کرهنې متخصص عمر خیل په افغانستان کې ترمزه کې لاندې او بو استعمال ته هم اندیشمن دی
ولا متاسفانه سبا یو ډېر جدي مشکل ده زه او ټول مخ کې جنوبي خواته تللې او قندار سیمه ته حالت ډېر زیات مشکل ده او خو زه رد دي هم په هاوی تلري معلومدار سي اقتصادي بخش ډېر مهم ده خو خلک د سيتي ته هیڅ چاره نه لري اوس موږ د غنمو کارن ده او دا لزبه کې نو برا باسي بیا څوک لا باد ډېر په سرعت سره په خطر روان دي او په دقیقا دا بیل کول دقیق خبر ده چې دا په دې نار چې موږ هغه فصل پیو وکړو خو چون چې خلک چاره نه لري بیچاره دي کومبل محسوب لاره دي چې حل نه لري لکه نوزاد ولسوالۍ دی هلمند نم دا اوس بعضی کلیا تا کرده سیوی آدم موجوده دی اوبونه اوبو نسته دی چخواه که باتا نسته او یا ویلاتی امداده چه دا اوبه لسمه که بی حد را ویستل سوی او دیده تا چنگ تغذیویس بندونه نسته نو سیستمونه نسته نو دازه دقیقه دا خبر دقیقه دا چه باید چه مونگ دا اوبه دیره پر ارزش شدی پر هر غرباتاتو باید مصرف کو سیستمونه ورته جور کو چه اغا پا دی ارزش لدید چه صاحب پر مصرفی کی
د اوچا د راپور لمخې په افغانستان کې هغه طبيعي یخچالونه چې تیرو پر لپسې وچکالیو سخت اغیزمن کړي وو او به ډېر شکته شوي وي اوس پکې د ورشتونو له امله د پام وړ مثبت تغییر راغلی دی او په پسرلي کې شایي پر للمي غنمو دا ورشتونه مثبت اغیز وکړي خو دا مهم سوال په خپل ځای پاتې دی چې د اوبو د مدیریت لپاره به چارواکي او ولس تر څه بریده هڅه وکړي چې د سش کال ورشتونه تر یو بریده د تیرو څلورو کلونو د وچکالی منفی اغیزې څنګه کمې کړې
دا ازادي رادیو خبری مجله
تاسو زموږه غلاسادای رادیو نوري د فبروري په 13مه په خوست ولایت کې د کرکټ غرغښت پرایمر لیګ پنځم پړاو لوبي د ازرګونو نندارچیانو په شتون کې پیدا ورسېدی یاد لوبو کې لاسو ځای لوبډل برخه اخیستې و چې نمړی اتلولی نیازی ټایګرز او دوی مقامی سوان سلمو لوبډل په خپل نوم کړ نور تفصيل په راپور کې لا نجیب الله خل نورو
د خوست په مرکز کې د کرکټ د لس لوبډلو په ګډون غرغښت غوړه لیګ لس اوري زلوبي چې یو میاشت مخکې پیل شوی نیازی ټایګر لوبډلې اتلولي او ځوان زلمی لوبډلې دوی مقام تر لاسه کړ یاد لوبي چې له 15 کلونو راهیسې هر کال د خوست په مرکز کې تر سره کیږي د پایلو بلیډر ته چې د غرغښت د عالی او مرکزی لیسې په ورزشي میدان کې تر سره شوی د مرکز او ولسوالۍ زرګونه کسان ورغلي ول په خوست کې د ټینس بال کرکټ استاد علیم بیدار مشال رادیو ته ول
نو دغه ټورنمنټونو څخه زموږ هدف هم دغه دی چې د ځوانانو ترمنځ مینا یواله ورورولي او د اړیکو وټن نږدې شي د هغې سره څنګه کې د غوره استعدادونو راسپړل دي چې ترڅو په آینده کې د خوست ولایت هم دغه شانتي د افغانستان نمائندګي وکړي تاسو ته به تر معلومه ده چې موږ او تاسو کې چیرته غوره استعدادونو را برسېره کوو یا موږ او تاسو د افغانستان نمائندګي کوي د ولایت نمائندګي کوي هغه ټول په خارونو کې نه وي بلکې غوره استعدادونه تاسو ګورئ هغه اکثره په کلیو باندې کې وي
خوستی لوبغاړي وای د کرکټ دا ډول لوبي د دوی د روغتیا بوختیا او تفریح لمخو سربیره په دې ډګر کې د دوی پرمختګ او د وړتیا لوړولو ته لار پرانیزي او دوی کولای شي په کې لږ تر لږه د ولایت په کچه خپل استعدادونه وازمي د کرکټ یو لوبغاړي احسان ګربز وویل
دا رقم طلب به ډېر مهم دي د ځوانان لپاره چې کلی کې اوسګار ګرځي او دغه ټینس نه لوبغاړي تشویقيږي چې مخکې راشي پروفیشنل کرکټ وکړي هډبال وکړي انتر ملي لوبډلې چې افغانستان نمائندګي وکړي
د غرغښت کرکټ غوړه لیگ په ګډون په ځانګړي ډول اطرافي سیمو کې د لوبو د لیدلو لپاره په ګڼ شمېر کې خلک راټولېږي چې د دوی په وینا په دې سره ورته ذهني آرامتیا او خوښي ورپو برخه کیږي یو تن خوستین اندر کون کې شریف خان پختونیار وویل
یقین اندر چون لپاره ډیر بهترین فرصت برابر کړي او ځوانان له نشي مواد منی کړي او تل ځوانان سپورټر تخصولې دي له مسولو کسانو زنګړی مننه کوم. یقینا موږ د ورځې په جریان کې کورونه وکړو خو زموږ دګار مال د کرکټ لوبي تحقیق ډیر خوند لري.
یاد دی وی کسان کرکټ په افغانستان او بیا په خوست کې د فوتبال، والیبال، باسکټبال او نور عادي او رسمي لوبو په پرتله لږه سابقه لري، خو په دې ډګر کې په نړیوالو لوبو کې د افغاني لوبغاړو خلو بيدن او لاسترولنې د دې لامل شوی چې د دې ولایت په لري او نږدې سیمو کې تنکی ځلمیان او ځوانان په پراخه کچه دې لوبې ته مخه کی.
آزادي رادیو.